السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زيبه خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د ورځني مسایل او بحثونو پروګرام لرو په نننی پروګرام کې په افغانستان کې د لوی مشورتي جرګې د دایرې دو د قانونیت ضرورت او ګټورتوب په مسلې باندې غږیږو د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړي سید ساق ګلانی صاحب او همداشان د افغانستان د انتخاباتو د شکایتو د اوریدو د کمیسون په خوانی رئیس او مدافع وکیل ستار سعادت صاحب سره په ټاکلې مسلې باندې خبرې کوو. منګه د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسائل او موضوعات مطرح کوو. ملمانه په ټاکلې مسلې باندې خپل نظر وایي. قضاوت به تاسو در نوریدونکو ته پریږدو. اسحاق ګلانی صاحب ستړی مشه پروګرام ته په خیر راغلی.
نن اخره د تاسو د دعوت او خپل زړه د کوم احترام ستار سعادت صاحب ته خپل محترم ورور ته وړاندې کوم.
ستار سعادت صاحب ستړی مشه په خیر راغلی.
په خیر اوسئ آغلی خادم. زم سلام کوم تاسو ته
درنو ملمنو. تاسو ته به بهتر معلومه وي چې جمهور رئیس اشرف غنی ویل دي چې په دغه راتلونکي جمعه باندې لوی جرګه دایروي او د دې جرګې هدف دا دی چې د دغه څلور سوه طالب بندیانو د سرنوشت په مسلې باندې د دوی مشورې واوري او بعد هغې نه حکومت په هغې باندې چې کومه پالیسي لري په هغې به عمل کوي، ځکه چې وایي دا د بندیانو مسله د بین الافغاني خبرو په مخ کې خنډ دی. نو دوی غواړي چې د حل یوه لاره ورته پیدا کړي. په دغسې یو حالت کې چې دا اوس په افغانستان کې روان دی، د مشورتي جرګې د جوړېدو څومره امکانات شته دی چې دغه جرګه دایره شي؟ دا چې څومره کسان به وي په دې جرګه کې، کوم ولایتونه نه به راځي او څومره وخت به روانه وي دا جرګه؟ ده خو هغه مسلې دي چې کېدای شي که تاسو ته معلومات وي په دې بحث کې بیا ور باندې خپل نظر ورکړئ. ګیلاني صاحب محترم، څه فکر کوي امکان شته چې دا جرګه جوړه شي؟
زیبا خورې، ما په نظر باندې چې دا د جرګې پروګرام ډېر دفتن نه دی. مونږ څو ځلې مخکې هم په دا څو میاشتو کې اوریدلی وو چې لوی جرګه باندې ارګ مصروف دی او غواړي چې لوی جرګه وغواړي او دا د صلح په پروګرام باندې د لوی جرګې سره او د انتخاباتو د اعلان نه بعد د ډیر مشروعیت لپاره د لوی جرګې د ریاست جمهوری لپاره د لوی جرګې نه وغواړي. اوس یو ښه بهانه پیدا شوه د 1400 بندیانو چې دا هم حقوق لاب نه لري او د دریزر نور خلاص شوی دی او ډیر نور خطرناک بندیان چې هغوی هم حقوق لاب دي، مشکل لرلو او محکمې پې فیصله کړې وې. دلته خلک یې وژلي وو، په قاچاق باندې نیول شوي وو، یو اکثریت هغوی هم خلاص شوي دي او اوس خپل کورونو کې ناست دي. زه فکر کوم چې دا لوی جرګه چې د 15 ورځو دپاره غوښتل شوی دی، دا 15 ورځې یوازې همدغه یو بحث چې دا بندیان خوشي شي که خوشي نه شي، نو دا زه فکر کوم چې ډېر مهمه مسله نه دی. و دا یو مقدار د افغانستان جزایی قوانین او ستره محکمه تر سوال لاندې وړي چې هغوی ته دا صلاحیت دی چې دغسې یو فیصلې باید هغوی وکړي. او بیا د ټولو نه مهم د خلکو کور دی چې هغې ته پارلمان وایي. دا پوښتنه باید د پارلمان نه شوی وای. د لوی جرګې ضرورت نشته. لوی جرګه د افغانستان په اساسي قانون کې تعریف شوی دی او د هغې ضرورت د غوښتنې هم تعریف معلوم دی چې د کوم ضرورت دپاره غوښتل شي.
یعنی اوس د دې جرګې د جوړېدو امکانات شته دی ستاسو په نظر؟ دا کوم دلایل چې تاسو بیان کړل؟
بلې، هر شی شته دی زیبا خورې. هر یو رقم امکان ضرورت کېږي. څو کسه دکانداران راولي، لکه د شورای اهل حل و عقد غونډې ناست به وي، مالته لاسونه به ښکته او پورته کوي، بیا به په اخر کې 300 روپۍ اخلي. دا کار به وشي. ولې دا پلان شوی یو سیستم دی؟ د دې دپاره کار شوی دی، زحمت ایستل شوی دی، والیانو په دې باندې کار کړی دی او تاسو به وګورئ چې د ولایتو نه ډېر زر خلک به ورسیږي. که دا پروګرام د ډېر پخوا نه نیوی نیول شوی، د افغانستان حکومت په شپږ کاله کې خپل کابینه نشي معرفي کولی او بیا په 15 ورځو کې دای 3000 کسه غواړي او لویه جرګه جوړوي او هغوی ته اجنډا ورکوي، د هغوی دپاره د ځای بندوبست کوي، دا ټول کارونه کېږي. دا خو مونږ احمقان نه یو چې حکومت هر یو کار وکړي او مونږ هغه ومنو چې ونه. نو زما په نظر باندې دا لویه جرګه بدون د دې نه چې د افغانستان خلکو ته بې حیثیتي راولي بل هیڅ یو کار
وکړي. ښه، یعنې تاسو چې ویلي چې 3000 کسان راغوښتل کېږي، دا د دې 3 ولایتونو نه معلومه ده چې څومره کسان په کوم اساس په کوم حساب باندې راغوښتل کېږي، څوک به پکې وي؟
خوانی لوی جرګه لست دوی سره شته دی که هغه وغواړي. په تېر لویه جرګه کې کله چې ډاکټر صاحب اشرف غني خپل بیانیه ورکول چې دا زما ختمه شوې دی او زه به دا په تعقیبوم، ولې هغه ختمه شي ورک شو او مونږ د هغې تعقیب ونه لیدو او اوس فعلا بیا یې لویه جرګه وغوښتله چې بیا به همغه ختمه شي دا د نوي ریاست جمهوري دپاره به تازه کوي. زما په نظر باندې غړي خو به هماغه وي، لیستونه شته دي په وزارت صلح کې هم شته دی، کمیسیون چې جوړ شوی و چې لویه جرګه وغواړي په هغې کې هم شته دی، هماغه خلکو ته به بلنه ورکړل شي چې تاسو راشئ خپل خبرې وکړي.
ډیره مننه تاسو نه سید اسحاق ګیلانی صاحب. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن موږ د ورځنیو مسایلو او بحثونو په پروګرام کې په دې غږیږو چې د افغانستان جمهور رئیس ویلي دي چې په دې راتلونکي جمعه مشورتي لویه جرګه راغواړي چې د 300 طالب بندیانو د خوشي کولو د سرنوشت په حق له مشورې واوري. نو موږ په همدې مسلې باندې بحث کوو. د سید اسحاق ګیلانی صاحب خبرې مو اوریدي. همدا شان په پروګرام کې موږ سره د افغانستان د انتخاباتو د شکایتو د اوریدو د کمیسیون په خوانی رئیس او مدافع وکیل ستار سعادت صاحب ملګری دی. سعادت صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د دې مشورتي لوی جرګې په برخه کې په قانون کې څه ویل شوی دی؟ دا قانوني ده چې مشورتي لوی جرګه راوغوښتل شي د دې یوې مسلې لپاره؟
زه فکر کوم چې ولسمشر په دې باندې پوهېده چې دا قانون کې د نوي لوی جرګې لپاره کوم خاص هغه نشته، ذکر نه دی شوی، البته مخالفت هم نه دی شوی. ولسمشر د حقوقي اړخ نه کومه مسله چې مطرح کړه د 300 بندیانو په اړه، هغه عذر په ځای دی، معقول دی. دغه کسانو کې شاوخوا 200 کسان په اعدام باندې محکوم دی او ځینو باندې اقلابدي داشته د جزایي اجراتو قانون 350 ماده د دویمې فقرې، درېمې فقرې او څلورمې فقرې دو سره ځینې محدودیتونه رئیس جمهور داشته چې هغه نشي اعمالولی. مګم ولسمشر چې په کوم ډول باندې حل لاره مطرح کړه چې هغه د نوي لویې جرګې راغوښتل وو، بیا دا حل لاره معقوله نه ده، یعنی حداقل د حقوقي اړخ نه ده معقوله حل لاره نه ده، ځکه دا جرګه د رئیس جمهور نه هیڅ ډول حقوقي مسؤلیت نشي کمولی، اما سیاسي مسؤلیت ورسره تقسیمولی شي. فکر کوم رئیس جمهور دا جرګه راغوښتي چې یو ډول باندې هغه سیاسي مسؤلیت ورسره تقسیم کړي، مګم د حقوقي اړخ نه دا حل لاره صحیح نه وه. حل لاره هلته نورې، مثلا دا خصوصي عفو ده، د جزایي اجراتو قانون لسم فصل دی، د کولی شو د یوې فقرې په اضافه کولو سره 350 مادې کې مثلا رئیس جمهور په خاصو حالاتو کې د وطن د لوړو مصلحتونو پام کې نیولو سره مکلف نه دی چې دغه موارد مثال په نظر کې ونیسي. او د اوس ملي شورا په رخصتي کې هم د رئیس جمهور کولای شي چې په تقنی فرمان صادر کړي، دا معنی د خپل د مخې نه لري کې بل حقوقي لاره دا و چې ولسمشر کولای شي فرمان صادر کړي، خو وایي چې اقلابدي دعوا یې په خپل ځای دي او هغه په محاکمو کې په عادي شکل باندې جریان پیدا کوي شي. رئیس جمهور مخکې له دې نه هم قانون نقض کړی دی، مثلا دغه کسان چې 5000 خوشي شوي دي، دې ټولو دوسیې نهایي نه دي، ټولو دوسیې لا په قضایي دوران کې دي، او کله چې دوسیه په قضایي دوران کې دا اصل د تفکیک قوا سره په تناقض کې دی، یعنې د قضایي قوې په صلاحیتونو کې مداخله ده چې یو څوک دوسیه قضایي دوران کې ولسمشر هغه پرېږدي، هغه کسان رئیس جمهور خوشي کوي سي چې محکمې قطعي او نهایي حکم هلته موجود وي. نو ولسمشر یو حقوقي اقدام نه دی کړی، ولسمشر تر اوسه پورې هم قوانین نقض کړي دي، هغه فقط یو سیاسي اقدام نه. زه فکر کوم برداشت مده، زه د ګیلانی صاحب محترم خبرو سره موافق یم. اصلا په دې وروستیو کې ولسمشر او حکومت ډېر زیات په یو سولزدي جریان باندې مشوره سوی، هم په ملي، هم په منطقوي او هم په نړیواله کچه باندې. رئیس جمهور ځینې نورې خبرې لري، هماغه رقم چې ګیلانی صاحب وویل، دا جرګه به 4-5 ورځې کار کوي، په وخت کې دوی غواړي جرګې غړو ته ځینې خبرې وکړي، هغه خبرې چې د حکومت دی هغه د جرګې په غړو باندې بیا وکړي او یو ډول ملي مشروعیت ورته ورکړي. او تاسو پوهیږئ په دې اخرو کې حکومت ډېر زیات په فساد باندې تورن شوی دی او دا اوس د مشروعیت پر رنځ باندې اخته دی. د دې جرګې پر غوښتلو سره یو ډول د مشروعیت اکسیجن غواړي نظام ته ورکړي چې په امنیتي لحاظ یې موجود خراب دی، په ملي لحاظ دا اوس هیڅوک پرې باور نه کوي. حتی د دې لویې جرګې خبره چې مطرح شوه دا اوس په سوشل میډیا کې دا بحث روان دی چې دوی پر غوښتلو کې به فساد کېږي، هلته به مثال بې ځایه بیت المال مصرفېږي. یعنی دغه شیان ولسمشر یو ډول غواړي چې د دې حکومت ډېر بد وضعیت د لوی جرګې پر وختونو سره چې دا د موږ په کلتور او عنعنې کې ډېر زیات مهم او با اعتبار ځای لري یو سیاسي مشروعیت ورته برابر کړي او دا په هیڅ وجه یو حقوقي اقدام نه دی.
ډیره مننه تاسو نه د امریکا غاښان رادیو درنو ریدونکو د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام لرو. په افغانستان کې په دې باندې غږیږو چې جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې د طالبانو د 1400 بندیانو د سرنوشت د معلومولو لپاره لوی جرګه غواړي، مشورتي لوی جرګه غواړي چې د ولس نظر واوري چې دوی څه فکر کوي چې دغه بندیان پریدي یا نه. ځکه دغه موضوع د بین الافغاني خبرو په مخ کې یو خنډ ګرځېدلې ده او حکومت غواړي چې دغه خنډ مخې لري کې ترڅو بین الافغاني خبرې شروع شي او اوربند شي. نو اوس درنو ملمنو خبره ده چې د دې مسلې د حل لپاره چې دغه خن له مخې لري شي د امریکا له خوا د سیو پیشنهاد شوی دی چې کېدی شي د بندیان په یو دریم ملک کې وساتل شي، خو د افغانستان د حکومت او د طالبانو د کسانو د نظارت لاندې. ستاسو په نظر دا د مسلې حل دی؟ ساده څه حقوقي او قانوني نگاه سره فکر کوي؟
زما په نظر باندې تر دې اسانه حل لار همدار چې ولسمشر د وسط ملي شورا پر رخصتۍ کې تقنینی فرمان صادر کړي او ځان ته لار هواره کړي په عمومي عفو په واردولو چې هغه په قوانینو په تعدیل او اصلاح کې کېږي، ځان ته د خصوصي عفو یا د جزایي اجراتو له سم فصل هغه تعدیل کړي. دا اسانه لار ده. اما داسې هلته خلیزاد صاحب اوس یو سیاسي حل لاره وړاندې کړې ده. زه ډېر زیات په سیاسي زاویې باندې نه غږېږم، اما نه پوهېږم چې هغه عملي میکانیزم څه دی. آیا دا یو بل هیواد ته بیا لکه قطر غوندې هلته بیا د دواړو هیوادونو نظارت وي؟ آیا په افغانستان کې داسې یو ځای ورته پیدا کړي چې هلته بیا هم د حکومت هم د طالب نظارت لاندې؟ دغه عملی میکانیزم یعنی په تخنیکی لحاظ د دغه شي تطبیق په جزئیاتو نه یم پوه، او ماته لږ ذره مشکل او پیچلې یا مغلقه ښکاري.
نو ګورو چې ګیلانی صاحب څه وایي. او ګیلانی صاحب محترم، تاسو څه فکر کوئ دغه پروګرام یا دغه پلان یا پیشنهاد په سیاسي حساب باندې څه ګټه کوي؟ ګټه کوي
زما په نظر باندې چې موږ نور لار خو نه ده پاتې، خدا امریکا ته او بیا خلیل زاده ته خدای روی شفیکو چې نور کمیسیون د افغانستان د پاره مو جوړوي. دا افغانان پرې چې خپل د قوانینو نه استفاده وکړي او خپل د صلاحیتونو نه استفاده وکړي او بالاخره رئیس جمهور خپل مشروعیت استفاده وکړي او دغه کوم ماده چې جناب سعادت صاحب تشریح کړه د دغه ماده د افغانستان د قوانینو په بنا باندې دا کار وکړي. دا امریکا اصل مونږ امریکا ډیر ستړي کړی یو، هر اورز یو نوې قانون دی مونږ ته جوړوي او دوی خپل ساتي روینه پیغام په افغانستان باندې افغان حکومت نه غواړي. دغه 1400 کسان که دوی ډیر ګناګاران دي دغه ټول سبا اعدام کی او د افغانستان خلک دغه حکومت په صدري کی، ولی د دې ملکونو ملنډي د افغانستان په خلکو باندې نور بندې کی. ها چې هر اورز دا په دې ملک مونږ خپل بندیانو ساتنه دلته نشو کولای. د پرون ماخام شپږ بجو نه چې په د جلال آباد په محبس باندې جنگ دی تر اوسه پورې په لسګونو کسان مړ دي او په سلګونو کسان خوشي شوي دي. دا بیا خلیزات صاحب راشه ته دقیقه ما وکړه، ستا قوان په میدان هوایی که پروت دی ولی ده مخنیوه نکوی؟ از برای خدا دقیق کارونه دی چه ده افغانان زوره ولی او ده افغانستان دخمنی ده طول ملکونو سر زیاد کرده.
زما په نظر باندې دا کوم تشریح چې سعادت صاحب ورکړ په قانوني لحاظ باندې رئیس جمهور خپل قانون نه د صلاحیت قانوني صلاحیت استفاده وکړي او دغه مشکل د افغانستان نه حل کړي او لاړ شي د بین الافغاني خبرو ته او خارجیانو ته قطعا اجازه ورنه کړي چې په هغه مجلس کې کینی افغانان د خپل منځ کې کینی دغه مشکل حل کړي او دلته د ورورګلوي فضا جوړ شي او بل اخره یو ښه حکومت باندې د دوی ټولنه راشي او بل اخره افغانان آرام شي د دوی د لاس.
نو تاسو فکر کوئ چې دغه نظر چې تاسو ورکو چې افغانان خپل کې کینی دا د دې لپاره شرایط او زمينه مساعده د بل لوري لخوا دا تایید شي کېده شي
روزانه طالبان اعلان کوي او تاسو د رادیوګانو نه مونږ اورو چې طالبان وایي چې د زمونږ بنديار خوشی شي مونږ بین الافغاني خبرو ته آماده یو راشي خبري وکي دا چې مونږ ټول ورځ په کې بهانه جوړول یو ورل له جرګه غواړو یو ور وایي چې دا ډیر سخت ګناګار دي د حقانی صاحب زوی خوشی کیږي هغه سرخط وو دا سل کس نور چې خوشی شول دا هم سرخط وو دا درې زره کس نور چې خوشی شول دا ټول سرخط وو د دې سرخطونو نه تیر شول دا سلور سره کم سرخط دی چې ډاکټر صاحب اشرف غنی د دې نه نشي تیرېدلی دا د بهانو باندې اوس نو ټول خلک پوهېدلی دي زه باخورې په دې باندې مونږ نه غولېږو لطفا د اشرف غنی نه زما خواهش او د افغانستان د خلکو خواهش به هم دا وي چې لویې جرګې پسې مه ګرځه خپل صلاحیت ته کار واخله خلکو رایې درکړې تر رئیس جمهورې او که غواړي چې ځان دپاره مشروعیت د لویې جرګې نه واخلي په دې چې په انتخابات د ډېر خراب انتخابات وو او د مصالحې ملي مشروعیت نورم کم کې او ټول فیصلې تخپل وکي مونږ در راخوایش کوو چې دغه مصالحې ملي د مینځ ویسه تخپل مشروعیت پیدا ک او دغه فیصلې په افغانستان کې وکي نور افغانستان د خلیل زاد او د خلکو د پوسخند او رشخند نه خلاص ک دا خلک قرباني ورکړي دي خپل د ازادۍ د لپاره جنگیدلي دي خلک دي ډیر زوریدلي یو ډیر زوریدلي یو نور د دې نه زیات
ډیره مننه
له شهر او رسمون ته خلیل زاد صاحب کمیسونه چې دایمونږ ته ګاندی مونږ هغه واغوند
ډیره مننه تاسو نه سید صاحب غلانی ستار ساده صاحب ستاسو دوړو نظر دا دی چې جمهور رئیس باید د خپل صلاحیت نه استفاده وکړي او لوی جرګه را وغوړي چې دا شخړه حل شي ستاسو په نظر د دې لپاره چې دغه لوی جرګه په خسورې سره ورسیږي سب بندوبست ورته په کار دی حقوقي او سیاسي نظر نه
جرګه او سیاسي جرګه ده حقوقي لحاظ کم مسؤلیت د رئیس جمهور نه اخیستلی نشي یعنې تکمولای نشي تقسیمولای نشي ولسمشر سره یوازې هغه سیاسي او تاریخي مسؤلیت تقسیمولای شي ولسمشر اصلا د بندیانو مسله کې ډېر زیاته ده جرګه نه غوښتي ده یوازې یو بهانه ده یو دلیل دی وړي په اصل کې دا ښکاري ولسمشر امریکایانو سره یا چا سره په یو معامله کې وي یعنې هر څه لږ زره ځانګړي بیا وروسته سری کرخیشی یا والا بیا وروسته شنه کرخیشی غواړي هغه څه چې د ده هدف دی هغه ترلاسه کړي یو خبره په دې کې فکر کوم همدای چې د ولسمشر ډېر زیات امید دا دی که د سولې پروسه او مذاکره د امریکا د انتخابات نوموړي کېدی شي هلته په غټو سیاستونو کې بدلون راشي نو هر څه ځنډی بل منطق نه لري اصل کې دوی پوهېږي چې د ولسمشر شاوخوا هم دومره خلک دي هلته عدلي او قضایي ارګانونه دي د اساسي قانون د نظارت کمیسیون دی دومره حقوقي مشوره هر څوک ورکوی شي چې دغه خبره حل کړي اسانه حل کړي په یو ساعت کې حل کړي د حقوقي لحاظه اما دوی چې دغه سلاري انتخابي دا بیا هغه قانوني او حقوقي حل لارې نه دي دا سیاسي حل لارې دي دلته بیا موږ تاسو ووینو چې تورز ورسته نور جالب شان لدی دینراوزی د سولې په مقابل کې باندې جمهور ته ځینې خبري وشي هغه د جمهور خبري نور مخلي براوزی چې مذاکره کې ځینې شرطونه له اساسي قانون نه ننګ او د تورت ځینې قیدونه ورته کیږي چې رئیس جمهور هم خبري مشروعیت پیدا کی او هم حالت دغه پروسی سره مخالفت کې پیوډول د پېښو له حقوقي اکټ نه دی نیواز سیاسي دی
محترم سید صاحب غلانی صاحب تاسو سوای تاسو مخکې په دې خبرو کې یو ټیک ته اشاره وکړه او ویل چې جمهور رئیس اشرف غنی د دې مشورتي جرګې په راغوښتلو کې د سیاسي هدف لري چې د ملي مصالحې ونده کم کړي د ملي مصالحې ونده څنګه د کمول شي او اوس پورې ملي مصالحې خپل وظیفه اجرا کړې ده
د مصالحې سره چې د کوم کار کړی دی د خپل یو غیر قانوني حرکت چې شوې ده د خپل ځان ته منتخب رئیس جمهور وویل او منتخب رئیس جمهور بالاخره حکومت تقسیم کو. اول دا د صلاحیت نو خیر د افغانستان خلکو سترګې پې پټې کړې چې خیر دی اوس مصالحه اوس د مصالحې ته د مخه نه ورکوي چې هغه حیات چې راځي خبرې وکړي په هر یو کار کې د مخاله کوي. اوس دغه لویه جرګه غوښته دی زه یقین لرم چې د دې مشاورین به ورته ویلي وي چې لویه جرګه مخ وړه دغه پارلمان او قوه قضاییه دغه خلک یو ورکینه ورسره مشوره وکړي. زما یقین دی چې دلته حقوقداران دي دغه یو ساده څه دو غواړي چې ما ته مشوره راکړه دی به هغه قانوني لارې ټولې ورته وښیي. هلته په زرهاو نور قانوندانان دي قاضیان دي او افتا خلق دی دیر معقول لارې به ورته پیدا کړی وی. په دې کې مصارفات کېږي په دې کې خلک زورول کېږي پنځه شپږ لس ورځې خو د لوی جرګې لارې به ټولې بندې وي چې دا مسلمانانو ته څومره تکلیف پېښېږي هغه بلا ورپسې چې څومره مریضان ضایع کېږي هغه بلا ورپسې خو چې هغه کوم سیاسي حرکت چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی خوښه ده هغه باید ترلاسه شي. نو دی په یو وارې باندې یو اعلان کوي. زه حیران پاتې کېږم چې یو لویه جرګه څنګه امکان لري چې په څلور پنځه ورځو کې وغوښتل شي بیا د ټولو ولایاتو استازي راشي او هغه منتخب استازي وي او هغه د ټول افغانستان د خلکو نمایندګي وشي کولی. دا ټول ملنډې دي چې د افغانستان په خلکو باندې وهل کېږي. په حقوقي لحاظ باندې هم دا غلط دی په سیاسي لحاظ باندې هم غلط دی په دود او دستور کې هم دا کار غلط دی. دوی دغه حکومت که غواړي چې پنځه کاله مونږ دا ډاکټر صاحب اشرف غني ته وایي چې یار لس کاله حکومت وکړه که خدای روی وګوره نور د افغانستان په خلکو باندې ملنډې مه وهه.
نو کدومره مشکل ستاسې په نظر او د سعادت صاحب په نظر د ننه په داخل کې د ننه په دې حکومت کې موجود وي په هر لحاظ باندې او بل پلو امریکا وایي چې دا بندیان په یو بل ځای کې وساتي خو دا مسله حل کړي دې پیشنهاد کې کومه ګټه شته چې دا موضوع حل شي ستاسې په فکر یا نه؟
امریکا چې دا خبره کوي بیخي غلطه خبره کوي. دا خو هیڅ څوک سره نه مني چې دا بندیان بل ځای ته پاتې کیږي او یا به ټول وشل کیږي. بل ملګری جای ځای ورته نشي جوړول چې بل ګوانتنامو جوړ شي بیا لا شي دوی په ګوانتنامو کې ژوند وکړي. تر اوسه پورې زموږ بندیان په ګوانتنامو کې شته دي او تر اوسه پورې خوشی کړی نه دي. زه وایم چې هر یو فیصله چې کیږي هغه باید د افغانستان د قوانینو په بنا باندې وشي او بل هیڅ یو ملک په حکومتي چارو کې لاسوهنه وکړي او دا قوانین تر پخو لاندې کې یو ممتنوي نوي قوانین جوړ.
خو تاسو په خپله تاسو دواړه په خپله ویلې چې په حکومت کې دغه مشکلات دي قوانین دغه سيدي حکومت رئیس جمهور دا کولای شي خو د دې مقصد لپاره او د دې امکانات نشته.
چې دا امکانات د حکومت سره نشته او دونه بیچاره حکومت دی بیا د افغانستان د خلکو نه د عفو غوړی معذرت غوړی استفاده وکړي چې یو موقت حکومت راشي دا موقت حکومت د طالبانو سره خبرې وکړي او بالاخره دا مشکل د حل کړي. دا خو دا جرأت خو مهم اسلامي جرأت دی هم افغاني جرأت دی چې خپل قدرت تېرېدل او د افغانستان د خلکو د نجات لپاره سره قرباني ورکړي.
ډېره مننه سيدي صاحب غيلاني صاحب ساده صاحب تاسو موافقي؟
زه خپل هم په تخنیکی لحاظ او په عملي لحاظ او په حقوقي لحاظ باندې هم د انتقال مسله چې د حال وړ نه بولم د قوانینو کې موږ حل لاره پیدا کوي شو بلې او موږ اخلاقي جرأت حکومت په کار ځای ته باید وي کې
ګلانی صاحب تاسو مخکې ویلي چې اسانه لاره بدوي یا خل لاره بدوي چې د موقت حکومت د جوړېدو خبري وشي موقت حکومت راغوښتل شي. نو فکر کوي چې د موقت حکومت د جوړولو خبره اسانه ده زر کې دي شي ګرانی صاحب؟
زیبا خوري که ډاکټر صاحب اشرف غنی صرف فشار لاندې وي او د نشي کولای چې دا ټول خواهشات امریکای او د طالبانو او د افغانستان د خلکو په ځان باندې ومني او غیر قانوني کارونه وکړي لکه دا لوی جرګه چې غواړي. نو بیا بهترین کار هم دا دی چې یو موقت حکومت راشي چې موقت حکومت د طالبانو سره خپل خبرې نهایی کی او آخر الامر امریکا سره هم دا خبره ډیره روښانه کی چې نور زمونږ د قوانینو برخلاف تاسو مونږ ته فیصله مراکوي پریکړه چې افغانستان خپل قوانینو په چوکاټ کې خپل کارونه په مخ ویسي او موقت حکومت باید هغې نه یو ښه زمینه سازي د یو ښه شفاف پاک انتخاباتو دپاره وکړي تر څو چې مونږ یو منتخب رئیس جمهور د افغانستان د خلکو د خوانه ولرو. همدغه جرګه کې که په ډاکټر صاحب باندې فشار وي بیا بهترین کار امدا دی چې دلته استعفا وکړي چې موقت حکومت جوړ شي. موقت حکومت همدا لویه جرګه د یو کس وټاکي د موقت حکومت دپاره.
مننه ګلانی صاحب. ستار سادات صاحب، د طالبان او امریکا په موافقه کې راغلي دي چې اول به کوم شرطونه چې دوی خپل کیږي دي هغه موافقه به عملي کیږي، چې په دې کې بیا د 15000 طالب بندیانو مسله هم شامل ده. اوله کې حکومت دا نه منله مګر روسه راضي شو، خو ویل چې بین الافغاني خبرې چې د دې بندیانو د خوشکیدونه روسه شروع کیږي هغه به د حکومت پر رهبری او مالکیت کیږي، ځکه چې طالبان په اوله کې ویل چې موږ د حکومت سره خبرې نه کوو. خو په یو ډول دا خبره منل شوې ده، ناټو منلې ده، امریکا منلې ده، گاونډي هیوادونو منلې ده او همداشان اروپایي اتحادیه منلې ده چې د حکومت پر رهبری به دا خبرې کیږي. نو آیا اوس هم د موقت حکومت د جوړېدو مسله مطرح کیدلی شي؟
اصلا د دې مذاکرې هغه تر ټولو مهمه مسله سخت غوټه همدغه د موقت حکومت مسله ده. مخکې تاسو هم دا په پوښتنه کې مطرح کړه چې طالبان ګویا د افغان حکومت په مشرۍ باندې مذاکراتي ټیم نه غوښته چې بیا وروسته هغه درسونه چې تاسو نومونه واخیستل هغوی پلوي دیدی چې د افغان حکومت په مشرۍ دي دا مذاکره پیل شي. طالبان دلته ځینې خبرې لري، ځینې ستونزې په ځینو تناقضاتو کې راګیر دي. د هغوی امریکانو سره هم چې مذاکره وه همدا خبره مطرح کوله چې یعنی افغان حکومت دوی د طرف په توګه په مذاکراتو کې نه مني. د هغوی استدلال دا دی چې ګویا موږ حکومت درلوده، نظام مو درلوده، نړیوال حقوق له مخې زموږ حکومت یا دولت تباه و. هغه وخت کې حداقل دوه درې هیوادونه په رسمیت پیژنده، د افغانستان 90% خاوره زموږ په لاس کې وه. نو تاسو راغلی نه یوازې زموږ حکومت ته مو سقوط راکړه او بلکې موږ ته مو تروریستي هویت هم راکړه. دوی امریکایان د دواړو جبران غوښته چې هم من باید همغه دولت زمونږ وي من تر اوس پرل شي او هم دغه تروریستي هغه من نه وختل شي، د هویت من نه وختل شي. دوی استدلال هم دا کوي چې ګویا منګه تاسو را تک تجاوز بللای او تاسو په مقابل کې جنګېدلی یو، منګه والی لرلای، ولسوال مو لرلای، قضا مو لرلای او لا تر اوسه پورې منګه حکومت کو. تاسو چې راغلی امریکایان ته دوی ولا تجاوز مو کوي، تجاوز په نتیجه کې که تاسو دلته حکومتونه رامنځته کړي هغه تاسو پورې اړه لري، هغه موږ پورې اړه نه لري. د طالبانو دا ډول استدلال یا دا ډول موقف نیول د دوی یو مجبوریت دی، ځکه که دوی افغان حکومت د حکومت په توګه ومني بیا خو معنا دا ده چې یعنی دوی یاغیان دي، دا یو یاغي ډله ده د حکومت مقابل کې جنګېدلې. بیا کومو قاضیانو چې دوی په بندیانو باندې حکم صادر کړی هغه احکام ټول صحیح دي، یعنی دوی هغه بندیان هغه مجرمین دي، حال دا چې دوی ته هغوی د طالبانو لپاره هغوی د ازادۍ جنګیالي دي. او مګر هم دغه دولت چې کوم قوانین پاس کړي دي بیا د هغوی تطبیق په دې باندې د عدالت تطبیق دی، د رسمي عدالت تطبیق دی. مثلا دوی وایي موږ افغان حکومت سره خبرې نه کوو، موږ مثال سیاسي لورو سره خبرې کوو، یعنی افغانانو سره. او سوال دا دی چې آیا تاسو افغانانو سره جګړه کوله؟ دا یو تناقض دی، اما دا یو جبري سوال هم دی. د افغان حکومت تر مشرۍ لاندې د سولې مسله هغه موږ ملاتړ کوو بالکل، همدا حکومت مګر موقت حکومت مسله هغه فکر کوم بله لاره نشته. یعنې که موږ سولې خواته ځو هغه تنګه لاره، سخته لاره، هغه په دې کې همدا ده. دا به د افغانستان په قوانینو کې توجه وړ نه ده چې موږ وایو چې دا د قانوني لاره ولټو، ځکه د اساسي قانون کې د تعدیل لاره معلومه ده چې که بل رقم نظام راځي چې شی راځي هغه باید د قانوني لویو جرګو له لارې راشي. موږ کولی شو د دې تنګې او سختې لارې نه یا د دغه مجبوریت نه عبور وکړو، نو موږ هم د یو حل لارې په توګه بولو. بلې،
ډیره مننه ستار سادات صاحب، ډیره مننه محترم ګیلانی صاحب. د ورځنیو مسایلو پروګرام په همدې ځای پای ته ورسېده. ډیره مننه درنو ریدونکو چې د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوریدل.